السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو دوه خبرونې اوري. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو مسئلو ته ځانګړې شوې ده، او دور پسې هم د ازادۍ راډیو میلمه د ازادۍ ځانګړې مرکه چې دا مرکه صالح محمد صالح له میر احمد یار سره کړې ده. دا دواړه پروګرامونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي، او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار له نه خلاص شوې، د غنا علاوه د ډنډې پټان لار هم بند شول، او د انګور وړې په خوانه بند و، او همدارنګه د چمن لار بند د درې میاشتې کېږي. نو ځان له د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي، تر اوسه پورې هیڅ نوی اجراءات د دواړو طرف نه دي شوي، نو په سرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
فرانس پرس خبری آژانس د ښاغلي الکوزي په حواله بیا ویلي چې د تورخم دواړو غاړو ته تر پرون پورې شاوخوا درې زره لارې ولاړې وې، چې د پټکو دې کار د افغانستان او پاکستان دواړو سوداګر زیانمن کړي دي. پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لار د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ، او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو غوښتنه وکړه. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یوه غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو له سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د اړتیا وړ 300 میگاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو، او پریکړه وشوه چې چینایي لوری دې پر دې وړاندیزونو غور وکړي، او په یوه اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عینک د مسو دکان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل شي، خو ویل کېږي چې چین د طالبانو له حکومت سره په دې کان د کار د دوام لپاره د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی و، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. اسرائیل وایي ډیر ژر به د غزې تړانګې په جنوب کې د خپل جګړې توند پړاو پای ته ورسوي. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالنت پرون د جنوري په 15مه یو خبری کانفرنس ته ویلي چې دوی د غزې په شمال کې له وړاندې تاوده جګړه سړه کړې ده. د اسرائیل حکومت دغه اعلان داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش یو ځل بیا په غزه کې د بیړني بشري اوربان غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه جګړه ځپلو فلسطینیانو ته د اړتیا وړ موادو د رسولو په هدف اوربان مهم بولي. د اسرائیل لخوا د جګړې د سړېدو اعلان وروسته له هغې کېږي چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، د دوه برمته شوو اسرائیلیانو د وژنې اعلان کړی دی. حماس ادعا کړې چې دغه برمته شوي اسرائیلیان د اسرائیلي پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي دي، خو اسرائیلي پوځیان وایي هغه ودانۍ باندې دوی برید نه دی کړی چې یرغمل شوي اسرائیلیان پکې وژل شوي دي. د بریتانیا حکومت وایي اسلام پاله حزب تحریر ډله یهود ستیز یا د یهودانو ضد ده، او د یوې ترهګرې ډلې په څیر به بندیز باید پرې ولګول شي. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د بریتانیا حکومت پرون دوشنبه د جنوري په 15مه دا خبره کړې ده. بل لور ته ټاکل شوې د بریتانیا پارلمان همدا اونۍ پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې له مخې حزب تحریر ډلې سره پیوستون د ترهګرۍ د قانون له مخې ناقانونه بلل کېږي. که چیرته دا وړاندیز ومنل شي، پر دغه ډلې د جنوري له 19 نیټې هاخوا بندیز عملي کېږي. حزب تحریر په لبنان کې میشته اسلام پاله ډله ده چې د بریتانیا، امریکا او کاناډا په ګډون څه باندې 150 هیوادونو کې فعالیت لري. دغه ډلې په وروستیو اونیو کې په لندن کې د فلسطینیانو په ملاتړ غونډې هم جوړې کړې دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومې په وشتمه په شلو اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په دو تیرو لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په تیرو دو لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړې لوبډلې په وړاندې یې په دواړو لوبو کې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په شپږو بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پای ته رسېدو وروسته د سریلانکا میلمنه وي، او د فبروري له دوهمې څخه د فبروري تر یوویشتمې پورې به په هغو لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل اوریزه سیالۍ پکې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. اوریدونکو دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. دغه راز د آزادۍ راډیو خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې پر فیسبوک او ویبسایټ سربیره زموږ پر انسټاګرام، ټویټر یا ایکس پاڼه او دغه راز ټیلیګرام چینلونو کې هم موندلی شئ. د واټساپ چینل هم لرو، هغه هم تاسو حتمان لری تعقیبوي او د ورځې له تازه پیښو او خبرونو هلته خبريږي. اوس هم راځو د دې پروګرام او نورې برخې ته چې دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې هم د ازادۍ میلمه پروګرام. مه هیروي چې له میر احمد یاد سره پکې مرکه شو.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کیږي، خو نش تلای خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض مویسه.
خدای دې سي وخت راغله چې په خپل سترګو مې دل چې پلار راغله ده. اولاد خپل پلار نه پیژنه چې د سړی څه کوي منکره.
سړی چې خپل میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پریږدي، له شرعي او حقوقي اړخه یې دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده. د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن همدا موضوع چېړو، ملکي هم وکړي. در منورتونکو خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې په یو شمیر کورنیو کې کله چې خپل اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ خپل زامن وسخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي. بیا نو هغه وی چې خپل نوی ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپل مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې پاکله وایي.
د سه حالت مرغله چې شلو ورځې یو میاشت د واده نه دي شوی، زی خارج تکنه، هر څه د کور مشکلات دي. مثلا فلار کیږي، مسئولیت اخلي، اما غخصه اما خپل میړه کنه، یعنی مریضيږي، یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي، خو نش تلای خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض زم ماويسه، یا مثلا بل چا ته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار د پیسې راکته کنه. نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم، یعنی خزه باید سپورټ کی، خزه سره باید وسی، اما خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خو پوي دی شي. خزه نه پریدي، یعنی چې میړه وي سی خپل انګون نه پریدي چې زوی وي سی ولې وکه زوی می خپل خزه وی سیمون ته پیسې نه لګي، او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خزه ته، یعنی هغه پیسې نه رسیږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خښوان وی هغه ورته نه برابرې، ځکه وی نشته. همدومره لګي چې هغه د کور خرڅ کیږي، خو نه خزه ډیر حق لري باید همیشه خاون ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیره خبره وی چې نه ځوانان خپل خزه باید وی سي بهر که بهر ملک تزي باید خپل خزه وی سي ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینه ته ضرورت لري بلدا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري که څومره مثلا یو خزه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کولی شي بل چا نه خوني شي کولی
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی
هم زه درته وښیم چې زما خو سر رسېدت ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی نو دا یو مثال ما درکړ نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته ان تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ورکولای زیاتره مجبوری واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجی نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی نو هلته سیلار سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول د سعودي مثال ورکه سي مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمه په کور تره لیږي او نیمه هغه هلته خرچه کیږي نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي نو زیاتره داسې هم کیږي سي ولا ما کوم سي لیدلې ټیکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته نو دا مشکلات ستا او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سي ضرور ده ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولای نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاري کیږي دا مشکلات ښځه ده ښځه خپل حقوق لري
کله نارینه دومره ډیر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان نه پیژني د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شامله په دی اکله وایي
خلق شته دی یعنی زمونږ په خپلوانو کې زمونږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تللی دی په خپل هم لیدلی دی چې ځینې کسان دي ماشومان پاتې دي دلته خپل مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسېږي اولادونه پاتې دي مثال ځوانه ښځه یې دی په تمه باندې ناسته یې ځي ی کال پاس دوه کاله پاس یا ورځې راځي مثال یو شل ورځې تېروي یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېروي بیرته ځي بیچارهګان پاتې کیږي ماشومان به پلار غټیږي دلته په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپل سترګې مې لیدل چې پلار راغلی ده اولاد خپل پلار نه پیژنده چې د سړی څه کوي منکره ښځې خپل خاوند نه دی پیژندلی چې دا څوک ده دا سړی ځکه چې څیره یې تغییرېږي د دی کنه اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو نو ډېر مشکل کې کېده نو دا کسان چې د دې نه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیانې پاتې کیږي خو چې ځي خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځې خارجي یي مثلا بچیان د دې چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچي نه وړي هلکان دي چې نامزاد دي و کاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي نامزاد پاتې دي همدلته ولا نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشي کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي خلک په دوه رقم خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي وایي ودرېږه چې والا ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښي ده نه د هر سړي خپل ژوند ده ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي او څوک چې نامزاد دي نو وخته چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند جوړوي دا ول خپل پته مپریدي خدام خی پریده یی وغواړه که خوخه دی و نامزاتی دی کړی و وی غواړه او که نه دی وخوخه نو پریده چې بل نه پاتې نشي او مثال ستانه پاتې نشي دې ژوند نه خراب نشي او ساس ژوند نه خراب نشي د حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي که خزینه د اولاد سره ناشته یی خدای له تمریزی راشي جوړی نه جوړی راشي او مثال دې بچو پالنه ډیر سخت ده د خواته مثال دین ضرور دی لیواله د خوخه خسر خبرې می یو چا سره د ډیر خبرې نشي کولای یو فیشن باندې نشي کولای ما به نشي غوستلې کوي غوستم وي خاوند مسافر ده دا څه خبره ده ته نامزاتي هم چنن
له شرعي او حقوقي ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پرې خودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي.
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمنې سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغه څه نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي، په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دا غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي ترڅو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات اوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي، دا کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته، هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
د یقونو فعاله تورپیکی ستانکزی وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. دا وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پرېږدي او خپله د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېره لیدل کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي:
خزو زوان تا گورو لی ورازی لی چی پیدا کی تر ورازی چی لی دنیا نزی عمری تول جوان دی لستونز و کاراونو سخدا کی خو بیا ستونز رکم رکم دی او داغا ستونز جنوبی ولایاتو کی خو بیخی تقریبا که ووی چی آمه دا و آر کورانهی که یوا دو خزی هم داغا سیی چی ساری تر نزی تر لسو کالو تر دو لسو کالو بوری خزه عمل تایی پا افغانستان که. خزه که ماشوم لری که ماشوم مونه لری نو عمل تبایی نو ده غزوان حیف ده و طول زوان دی پاقی که تیریگی. او ده ساری زوان ده پا مسابره که تیریگی. کاراش ده خزه ستونز ده چه خزه علت سمره ستونزی گوری سمره خبری آوری. اغا خو بلکل اغا خپلا حد سل لاس آور کهی. او د سړی ژوند خو هغه رقم ژوند که وغواړي نهسي جوړولی ځان ته، خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خودمختار یي، سړی پکې آسوده یي، سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینه باندې هېڅکله نه راځي. د ښځې ژوند ته اهمیت نه ورکول یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي. دې په نیت یې کوي چې هلته به د ما د مور و پلار خدمت وکړي، د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي که اولاد روزی آینده خپل پر سر جوړه کی. دی لپاره نو ما خزه بیچاره ده او د خزه ځوان ته اهمیت نه ورکول دی.
بله، اکثرا لیدل سوی چې د دغه سې نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداري چې زوی لاړ سي بهر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره اوسي، دغه کورنۍ په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه یې میرمنې ته ضرورت لري، باید یو ځای زون پیل کړي، په دغه باندې پوهیږي نه؟ او که یوازې دوی ته خپلې غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه یې مهمه وي چې باید هلته هر څه وګټي او دوی تیره ولیگی؟
څنګه نه پوهېږي، څنګه نه پوهېږي چې د مشترک ځوند د هغوی تېر کړی وي، تجربه لري د ځوند، لور لري، خپله لور څه ورکوي، کله بیا همدغه توقع نه لري چې د دوی لور همدغه سیسي په یو کور کې یا خاوند ترنه مسافر سي. خو اصل کې د دوی ته هماغه خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه وي چې دوی ته څنګه ګټه او نسبي ګټه ورسیږي، او ښځه مالته د دې لپاره هغه د کور کار و هغه وکړي. کل کې د یوې ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي، د یوې ښځې ته توجه نه کول دي، او هغه ښځه هم خپل غږ نسي پورته کولی که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او دا خپل خاوند غواړي. په اصل کې هغه د هغې ښځې حق ده، د ښځې حق ته نه کتل دي. کورنۍ بالکل پوهېږي، څنګه نه پوهېږي؟ نو دوی خو پوهېږي چې دا ښځه م راواده کړله د دې لپاره چې د خپلې مېړه سره ژوند وکړي. د دې لپاره خو م نه ده واده کړی چې ګرده ورځ د کور کار وکړي او مېړه م ترنه مسافر وي، او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي.
بله، تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې مېرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزاره نه کوي. یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامتې دي چې دوی د خپل غږ پورته کړه دغه رقم ژوند نه مني، دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري، اتمن سپینګیرې به لري، له هغو سره دي کښېني. بلاخره حتی که خبر نه حل فصل کېږي تر دولته دې مراجعه وکړه چې بدبختانه دولت ته موسکه ځینه نسي ورتلی چې د طالبانو نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغسې وضعیت کې ښځه خپل غږ نسي پورته کولی، حال دا چې بې شمېره ستونزې ګالي؟
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجي کېږي، د نجلۍ مور و پلار ته، د نجلۍ ورونه یي، چې هغوی توجه ورته ونه کړي، هغوی بس خواست ونه کړي، هغوی ورسره ونه درېږي. نور خو د کلي سپینګیرې او د جومات ملا خو م نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیرې یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقع دسي داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي. هغوی ټول ګوري، وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو، بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي، بیا خو وایي د ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي. د هغوی هېڅکله همداسې فیصله نه کوي. او له بده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي، اوس چېرته لاړه سي نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس مهال د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته. او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي، خلک ته قناعت ورکړي کی یاد یقل ورته وایي چې که تاسو دلته یې خاوند نه یې، نو دلته خو د مونږ او تاسو مسلمانه یو، د محرم خبره راځي، بیا خو ورته هلته څوک محرم ونه لري، نو ځوان دې هلته څه هغه لري.
داسې هم لیدل سوي دي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو لورګانو سره نه درېږي، وایي که خپله لور بېرته راولو بیا خلک په مونږ باندې خاندي چې لور یې د ګزارې نه وه بېرته یې بوتلله. یو نوه دغه ټول مسؤلیت د نجلۍ کورنۍ هم د نجلۍ په غاړه کې وراچي، ځینې وخت حتی ځان تېر راولي، پوهېږي چې موضوع څه ده. مونږ ته یوه خبر دوی کوي چې مونږ مداخله نه کوو. په دې موضوع باندې ځان خلاصوي، دغه څومره د انجلۍ په حق کې ظلم دی؟
کاملا د انجلۍ په حق کې ظلم دی، ځکه مداخله هغه حد ته پوری چې معیار ته موږ او تاسو وایو چې مداخله د ښځې او مېړه په ځوان کې، هغه چې هغوی ښه ځوان خوشحاله ځوان بدی سره کې مداخله نه کوي. او کله چې ستونزه رامنځته کېږي، غوټه را ایجادېږي، د غوټې د خلاصون لپاره سړی خلاص په کار شي. نو دلته که همدا ستونزه موږ او تاسو عام لرو په ټولو ولایاتو کې، چې د انجلۍ مور او پلار هېڅکله د انجلۍ په خوا نه درېږي، فیصله نه کوي چې د انجلۍ ته ترله خیر یا ګټه ورسېږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکړي او ووایي چې دا هلته له عاد څه نه مخکې موږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه وي او نوې نوې ځوان نجلۍ مو تاسو ته دروازه کړله چې مېړه یې نه وي، شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي. د نجلۍ مور او پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزاد ځي بهر، دا چې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي، دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانه څومره دا ځپل کېږي؟
کامتن هغه مې دې نه بتارې پلارګنې ورته پیغور ورکوي، هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله، دای خدای مېړه هلته ښځه لري، خدای څه رقمه خبرې. هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي، نه یې څوک غم اخري، نه هغومره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي. که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده، پېښه سوې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي، هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما درواده کوي یا ما د ما ستونزه څنګه کېږي، هغه ورته وایي چې چې پیسې دې پوره سي. نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې موږ او تاسو دغه رقم ته لرو. ما خپله لیدلې زموږ په ولایت کې همداسې هلک تللی دولس کاله دیارلس کاله چې بېرته راځي چې نجلۍ تبرکلوز باندې اخته شوې ده، د واده نه دوه میاشتې وروسته نجلۍ مړه کېږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي، همدغه د موږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یک دوه په نجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوره وړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي بعد له واده یا مخکې د واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودیږي دغه ده او څوک نامزاد ته یې دغه نجلۍ ته یې نقص رسېږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي. اول درجه متضرره همدغه ښځه وي.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري یو دوه درې تر پنځو پورې، بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړي وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي؟ یعنی هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته.
خو بالکل، نو موږ او تاسو به هسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت لخوا توجه وي. نو علت یې همدا ګورو چې د نن ورځ په وطن باندې کوم آل دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه چې په کوڅو کې لویږي، مور نه شي کولی چې د باندې پسې ووځي، مور نه شي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه یې موږ او تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده. او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري، پلار ته هم ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي، خو دا بیا ډېره سخته یې. نو
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره د کورنۍ ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر، ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي یا خپله میرمن له خپل مور و پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنیو نه غوښتنه دا ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، له ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پې واخلي، او یعنې د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي. او که کله په سختو شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط دې ورته ووایي یا دا ښځه در سره بوزه، یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغه نه ډېر سي، بیا موږ کولای سو چې نورو لارو نه کار واخلو یا نجلۍ بېرته بوزو. نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه سي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي، او خپله لور باید سړی ډار کړي په ستونزو باندې، سړی ځان پوه کړي دغه چې دوی ځوان تېر کړي، د مشترک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته. نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي. ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري، هغې ته بیا خسرګنۍ درانه سترګه نه ورته ګوري، او که بیا پوس څوک ستاسې پوښتنه کوي او بسخاص ترنه کوي، بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي. نو د دې لپاره باید کورنۍ دما غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټول احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هلک کورنۍ نه هم ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې مونږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه هم ایله لري، هغه هم انسانه ده، ژوند غواړي. نو ټول د دوی او خپل نه وایي چې دا ښځه درته وکړه نور ته لاړ سه او مونږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه، بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده، د نجلۍ ژوند هم.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی میلما. السلام علیکم. د آزادی میلما پروگرام کې مونږ میر احمد یاد میلما دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د آزادی میلما پروگرام کې مو یاد میلما کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو، یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کړو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کړو، خپل آثار د تخلیق کړو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېره اسانه لاره ده. دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر اسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپیریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد څه په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نشي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا په خپله لیکوالي ده، په خپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي، یعنی هغه مهارتونه به ورسره. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو، هغه کتاب را ترجمه کوي. همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي، چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري حداقل پاغه باندې پوه شي. همدغه څه د اړې برخه ژباړې لپاره مانه اکثر خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي کنه یا موږ څنګه ژباړه شروع کوو. ورته چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالیز ده شي، ځکه ژباړه ته خپل خبره یو چاته په لیکل باندې کنه که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې ستاسو لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات هم باید په دواړو ژبو باندې پوهېږي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کمې ساحې کې چې دا ژباړه کوي د هغې ساحې دومره معلومات ورسره وي چې حد اقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي، کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه بیا دی بیرته شاته کیږه، همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسي؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څنګه نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کولو نه لیکلو د زده کولو نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې ده د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چاته رسولی شو. یعنی که یو انجینر هم هغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چاته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې، هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نشو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیک او لوست مهم وګڼو، ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي، لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغوی چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغه برخه باندې تمرکز نه وکړي. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد صاحب، په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډېر چینجن کار هم دی ډېر سخت؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا ته فکر کوم چې رسیږي. اوس ما د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړی، نو زما خپل خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق دپاره نو انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخه یا دوه مخه یا درې مخه، یا که کله اوزګار یم پنځه مخه، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنی دوامدار کار پرې باندې کوم، او دا کارم چې دومره ډیر شوی دی د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلې چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلې بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې که څه راز دی راز خو تر شا نشته، خو هغه هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وهر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړل چې دا ژباړې تا ته څنګه ښکاري. ما ورته ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم، زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق دی په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې له ګرځېدو وروسته یو څه وخت د پاره ځان راحت احساسوي، خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کیږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوئ، خپله ټایپوئ، خپله اصلاح کوئ، خپله چاپ ته تیاروي او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کیږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوئ چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي؟
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېرو سختو ننګونو سره چې مخم یوه ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نه شو قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نه شو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شی نو بالاخره ګټه څه ده. یعنې ته د کتاب ترجمه کړي بیا هغه چاپ شي بل څوک یې ځان دپاره خرڅ کړي هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي، خو د هغه هم دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی. ته ولې د خپل کاروبار او د دې شی نه ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي؟ دا ما دپاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت داسې راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې. بیا لاړم وظیفه مې واغستله او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې یو تاسې دا کار کوم وخت کې کوو، نو د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دغه نه وي، دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته یې ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپله ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي. هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره. مخکې څه کاروبار لرو بیا وظیفه وه او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېرو لویو قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم. دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو هغې اقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني په هره برخه
بلې تاسو غواړي چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي. د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دو ډوله کتابونه خلک ډېر لولي چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي، خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله د مکتب نه فارغ شوم نو زه په داسې میزان احساسو لکه په دشته کې چې ولاړم او هیڅ لار راته نه و معلومه، او ډېر کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه ورسره، زه بل اخر پوه شوم چې زه باید په دغه لار باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسې په دغسې حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانانو، سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بل یاس زه په خپل هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي د هغې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. یعنی دا ایدیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی، زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی، دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که به دغه حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولای، یعنی دغه یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حداقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدی شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم، زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده مثلا داستاني اثر شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي د ارواپوهنې فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده په کار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتما دې هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنی هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یاد څه به یوه ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغسې ستونزې سره تاسو هم مخامخ کیږئ؟
ډېر زیات مخ کېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. موږ دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره موږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل موږ چې کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دینه مخکې زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا ورسره مخ کېږو. هغه وخت ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به موږ یوه مکمله جمله به مې لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوې کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا د هر چا کار نه دی، دا د خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یا دا ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زموږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپله انګلیسي کلمه لیکلې ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د دلی کله هم صحیح نه راتله، د مې انګلیسي پرې خیو نیم ځای کې به کېده داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي، خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړن د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړن به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والی باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یې وژباړې په معدلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغه سې نوي توري دوی وکاروي، دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسوو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه د دغه دپاره لرو، د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، دغه استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مروجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې په خپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دي، مشران شته دي، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سختې، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې که خپله یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهنن ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دې په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوې نه دي هغه به استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم، موافق یم. خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شي نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې. بیا
بل یاد څه پام دغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې، یا د حکومت په چوکاټ کې، یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالش کړي، هغه نامانوس توري ایسته کړي، د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دودولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغه سې برخې. زه خو وایم چې د داسې یوې ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کومې ژباړې چې نشرېږي چې هغوی یو ځل وګوري. ایډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي، هغوی وګوري، هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه، دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغه سوې اداره لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري، د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغه سوې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا کوم ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې دپاره دا کلمه راشي، هغوی وګوري که وایي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې دپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغسې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوې دي، اوس هم که دغسې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دا وایم چې د دې تمه نه پخوا وه او نه اوس شته دی چې دغسې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنه کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ، یو اپلیکیشن یا یوې مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي؟
ډېره بخښي که دغه سې یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، یا د ځینو کلمو او د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي، یا هغوی بحثونه وکړي، هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي. او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځنی ویب سایټونه دغه سي جوړ شوی دی هغه په دې برخه کې کار کړي خو به نتیجې ته ځکه نه دی رسیدلی چې دغه سي کار شروع کول آسان دی خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي او زمانه زر خدای دې چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډیره سخت ښکاری خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډیره زیاته دغه نه ده پراخنده لستونکي ډیر زیات نه دي او هغه د ژبې د مالی اړخ ډیر زیات کمزورې دي نه کتابونه خپل پیسې نشي پوره کولای په داسې وخت کې داسې حکومت دغه دغه وکړي دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټ فارم رامنځته کړي دا ډیر ښه حالت دی کنه ژباړون کې مثلا د ژباړون کې وډله راټول شي د لیکوالو وډله راټول شي او وایي چې موږ خپل برخه خپل ونده پکې خپل حد اقل خپل وخت ورکول شو دغه ته او دغه سو پلیټ فارم رامنځته شي دا ډیره ښه ده د ډیرو خلکو د ډیرو ژباړون کو د ډیرو لیکوالانو د ستونزو سره حل شي
او ورسته پښتنه دا یاد سپ چې تاسو خامخه یو یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مزده کړی وي د دین ورسته څه فکر کوي چې له دغه ژبو څخه به تاسو ژباړې تملا تړي
زه خو چراغلم اروپا ته اوس چرا کډول شوم نو ژبې زده کول باندې مصروف یم خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډیر زیات مزل به ما ته را په غاړې چې زه پکې دغه سې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي څنګه د دې ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي فرهنګي کانال غوندې خلاص شي نو یو کس کو وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي دا ممکن نه ده ځکه لږ تر لږه یو کس دا کار کولای شي ما سره دغه یو نظر شته دی خو اوس دې ته منتظر او ګورم چې څومره وخت کې بزه ورم چې دغه ژبه دومره خص دکم چې به دغه پل حیثیت ولوبم د دوه ژبو ترمنځ
د ازادي ملما پروګرام کې نن میر احمد یاد ملما و چې په تاند ځواني کې تراتیا زیات کتابونه چاپ دی او لا هم لګیا دی د زینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده یاد صاحب مننه چې د ازادي ملما پروګرام کې را سره واست ډیر خوندې وکړ
ډیر زیات مننه تاسو نو خوشاله اوسئ کور ودان
مننه خیر اوسئ
جانا نظر بدل یادے گم جانا نظر بدل شمال بدی پر